یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیقه یار راسره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان په کابینه کې له بدلونه خبرو او داسې ښکاري چې د افغانستان په برخه کې د هند په بهرنۍ تګلاره کې تغییر راغلی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیه قمندان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومینه کې په پرونۍ موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. راپورونه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له خپلو دندو ګوښه شوي دي او امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس او مسؤول مدیر جولیان اسانج پر ضد د جنایي جرمونو نوې دعوه درج کړې. بشپړ خبرونه. د کندهار امنیه قمندان هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومینه کې په پرونۍ موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. تېره شپه ناوخته په عینومینه کې په یو موټر بم چاودنه کې لس کسان ټپیان شول چې د چارواکو په وینا شپږ ماشومان او څلور پکې ښځې وې. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې حملې هدف معلوم نه دی، خو هلته د بلوڅانو شتون یوه بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. تادین خان وایي چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخواني ښاري مدیر ظاهرشاه د کور مخې ته شوې او ښایي نوموړی به د دې حملې هدف و. یوه حکومتي سرچینه وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له خپلو دندو ګوښه شوي دي. سرچینه چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمد ګل خلمی پر ځای ډاکټر شران ټاکل شوي. د سرچینې په وینا نوي وزیران به د باور د رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د دوو وزیرانو د لری کېدو د علت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم پرون په یو خبر پانه کې وویل چې ښاغلی عبدالله او د ولسمشرۍ نور کاندیدان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د جګپورو چارواکو له بدلون سره مخالف دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د فهرست له خپرېدو وروسته باید په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیتونه محدود شوي وای. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزمکلا ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه پوسته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پلخمان تپې د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړ، خو نور جزئیات یې ورنکړل. د سیمې یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه ناوخته پر دې پوستې حمله وکړه او له لنډې جګړې وروسته یې ونیوله. د سرچینې په وینا په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو دقیق شمیر یې معلوم نه دی. مګر د سرپل والي عبدالقادر د دې موضوع په اړه بې خبري وښوده. لازادې رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې دی او نن به له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. محمد جواد ظریف پرون اسلام آباد ته له رسیدو سره سم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ظریف وویل سیمه اوس مهال په یو حساس حالت کې ده او خورا زیات خطرناک اقدامات پکې کیږي، نو ځکه له ګاونډیانو سره سلام مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. له دې مخکې ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي، خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نشي.
اگر دشمنان ما بفهمند یأس در دل ما راه نداره،
که زموږ دښمنان پوه شي چې موږ مایوسه کیږو نه، که مو پر خاوره بمباری وشي، که مو ماشومان شهیدان شي، که مو عزیزان سرونه ورکړي او اسیران شي، بیا به هم موږ د خپل هیواد له خپلواکۍ او عزت څخه لاس ونخلو. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ښاغلي روحاني دا څرګندونې پرون پنجشنبه د غبرګولي په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلیه وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیا کتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ترامپ دا فرمان پرون ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د بې اهمیته کولو لپاره د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کیږي. د مولر وروستی راپور چې تیره میاشت خپور شو د استخباراتي څیړنو هغه نتیجه تاییدوي چې روسیې د 2014 کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې. راپور په دې اړه هم اسناد وړاندې کړي چې ولسمشر ترامپ او ټیم یې د مولر د تحقیقاتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. او وروستی خبر، امریکایي چارواکو د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس او مسؤول مدیر جولیان اسانج پر ضد د جنایي جرایمو نوې دعوه درج کړې. پر اسانج تور لګول شوی چې د زرګونه پټو اسنادو په خپرولو سره یې متحدو ایالاتو ته سخت زیان اړولی. د 1300 تورونو لرونکې دا قضیه چې جزئیات یې پرون خپره شول د جاسوسۍ ضد قانون پر اساس جوړه شوې ده. په دعوه کې اسانج تورن شوی چې د امریکا د پوځي استخباراتو یوې پخوانۍ څیړونکې ته یې لارښوونه کړې چې دغه اسناد افشا کړي. پر ویکیلیکس ویبپاڼه د دې اسنادو خپرېدل د امریکا په تاریخ کې د محرمو اسنادو د خپرېدو تر ټولو لوی مورد دی. اسانج وروسته له دې چې په اپریل میاشت کې په لندن کې د اکوادور له سفارت څخه ووت، دا مهال په برتانیا کې په توقیف کې دی. د څو کاله د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په کابینه کې احتمالي تغییرات او د بدلونونو پر سر د ارګ او اجرایه ریاست اختلافات په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. هند وایي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي، ځینې په دې باور دي چې دا د افغانستان په اړه د هند په پالیسي کې د بدلون نقشه ده. د میدان وردګ خلک له روغتیایي اسانتیاو شکایت کوي، والی هم دا ستونزه مني.
د خلکو نفوس ډیر دی او په اول مرحله کې 220 شبخانه ضرورت لري. مرکز کې بیا هر ولسوالۍ کې د اخر 50-40 شبخانه باید ولري.
د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د غلا د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړې.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه د افغان کرکټ بورډ له تخنیکی سلاکار تاج ملک سره شخیده لیو.
نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي. نو د دې لوبې لپاره زمونږ تمرینات ډېر په خپله توګه ترسره شوي دي.
اسدی راډو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. په داسې حال کې چې اجرایه ریاست د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره له نوملیکنې وروسته د دولتي مامورینو له ګوښه کېدو او ګمارل کېدو سره مخالفت کوي، په دې وروستیو کې یو معتبره دولتي منبع د یو وزیر او یو سرپرست وزیر د ګوښه کېدو خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته لنوملیکنه وروسته د دولتي مامورینو د ګمارل کېدو او ګوخه کېدو په اړه د اجرایه ریاست لمخالفت سره سره دوه حکومتي چارواکي له دندو لری شوې دي. یوې معتبرې دولتي منبع چې نه غوښتل نوم یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمی او د اوبو او برېښنا د سرپرست وزیر محمد ګل خولمی پر ځای ډاکټر شاران ګمارل شوی دی. اجرایه ریاست په دې اړه تبصره نه کوي، خو تاکید کوي له هغې وروسته چې عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید او نوم یې ثبت کړ، ژمنه یې وکړه چې د ځان د بریالیتوب په خاطر به له دولتي امکاناتو ګټه وانخلي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د جمهور رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو ورته هیله لري.
شاید بودن رئیس جمهور، رئیس اجرایه به خاطر ارائه خدمات تا برگزار انتخابات یک ضرورت باشه.
د وبل خیت راتلون کو انتخابات پورې د جمهور رئیس او اجرایی رئیس پر ځای پاتې کېدل یو ضرورت وي، خو په دې معنی نه ده چې پر راتلون کو انتخابات کې د بریالیتوب په خاطر له دولتي امکاناتو کار واخیستل شي چې دا د قانون خلاف دی.
هیڅ خلاف قانون است.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي انتخاباتي ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندید په توګه د جمهور رئیس د نوم ثبتولو وروسته باید د هغه صلاحیتونه پرته له ځنډه محدود شي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو بریالي نه شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. د میرمن سوشما سواراج دا نظر د افغانستان په وړاندې د هند په پالیسۍ کې بدلون تعبیر شوی دی، خو ځینې افغان کارپوهان فکر کوي چې د هند له لورې دا ډول څرګندونې د دغه هیواد په دریځ کې د بدلون ښکارندوی نه کوي. عصمت څاروان راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د افغانستان په اړه د خپل هیواد د وروستیو کلونو د اعلان کړي دریځ خلاف وویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې د هرې پروسې ملاتړ کوي. میرمن سواراج دا خبره د چهارشنبه په ورځ د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړه او ویل هند د سولې هر هغې پروسې ته ژمن دی چې د افغانستان له یووالي، سولې، خوندیتوب، ثبات او له اقتصادي پلوه سوکالۍ او په عین حال کې د ښځو او بشر حقونو له تضمین سره مرسته کولی شي. دا د هند له هغه دریځ څخه د شاتګ معنا لري چې ټینګار یې کاوه هند د افغانستان د حکومت په ګډون د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند په دریځ کې دا بدلون کېدای شي له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشهید امریکا له خبرو سره تړاو ولري. خلیلزاد په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه په نوې ډیلی کې هندي چارواکو ته معلومات ورکړل. د چین او روسیې استازو هم له طالبانو سره خبرې کړې او د دغو هیوادونو استازو د خپلو خبرو په اړه هند ته معلومات ورکړي دي. د هند په دریځ کې بدلون کېدای شي له دې سره هم تړلی وي چې چین او روسیې هند ته ډاډ ورکړی دی. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد شاه سپر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د میرمن سواراج څرګندونې د هند په دریځ کې بدلون نه ګڼي. ښاغلی سپر باور لري چې سوله یوازې هغه وخت راتلی شي چې په دې پروسه کې د افغانستان د حکومت په ګډون افغانان برخه ولري.
دغه خبره چې کوم نویوالی نه وینم، لومړی خو دا باید عرض کړم چې تر څو چې د افغانستان دولت او افغانان په جریان کې د سولې نه وي، په مذاکراتو کې شامل نه وي، سوله ممکنه نه ده. دا خبره د دوی چې مستقیم ووایي چې د افغان دولت باید شامل وي او یا دا چې هر لار چون بله لار نشته، نو زه خپله دا دوې کلمې مترادفې بولم او داسې فکر نه کوم چې د هند په دریځ کې دې تغیر راغلی. نه یوازې دا چې د هند په دریځ کې تغیر نه محسوسوم، د امریکا متحده ایالاتونو هم تر دا اوسه پر دې باندې چار اچولي، په دې څنګار کړی دی چې باید د طالبانو او د افغان لوري ترمنځ مذاکرات ترسره شي. چون سرنوشت افغانانو دی او سرنوشت افغانستان دی، نو یقینا باید افغانانو نمائندگی په مذاکرات کې موجوده وي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی، خو وایي چې له نورو افغانانو سره خبرو ته تیار دي. تیره میاشت ټاکل شوی و چې د قطر په دوحه کې د افغانستان د حکومت، سیاسي شخصیتونو او طالبانو غونډه جوړه شي، خو ظاهرا دا غونډه د افغانستان له لوري د پلاوي د شمیر د زیاتوالي له کبله لغوه شوه.
وړاندې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تللی دی او دا به واوري چې دی په کومو موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. خو اوس په میدان وردګ ته مخه کړو. د میدان وردګ یو شمېر اوسېدونکي په دغه ولایت کې له روغتیایي اسانتیاو شکایت لري. دوی وایي د ولایت نفوس له یو تر یو نیم میلیون پورې دی او روغتیایي اسانتیاوې خورا کمې دي. د ولایت والي څه وایي؟ نجیب الله خیل راپور لري.
د میدان وردګ اوسیدونکو او د ولایت شوراغړي په دغه ولایت کې د روغتیايي خدماتو له کموالي شکایت کوي. وايي په یاد ولایت کې وړاندې کیدونکو روغتیايي خدماتونه د نفوس په پرتله لږ دي. د ولایت شورا رئیس اختر محمد طاهری آزادۍ رادیو ته وویل چې د یاد ولایت نفوس خوښه 1 میلیون او روغتیايي خدماتونه د څه باندې شپږ لک خلکو لپاره دي. د زیاتوي میدان وردګ د څو ولایتونو د لارې په مسیر کې پروت ولایت دی.
د وردګ ولایت چې 1 میلیون شاوخوا کې نفوس لري، حال دا چې دلته پنځه لک د فاره خدمات ارزه کیږي نو پنځه لک خلک د دې څخه به برخه پاتې کی بیا د دې ډېر مهم شاراوې په دې باندې پرتی دي چې وا شارای نمبر 1 ته بل شاملای نمبر 2 ده چې په دې باندې پرتی دي په دې باندې ته ډېر اکسیدنونه کیږي
مدني فعال قیوم راستمن وایي چې د دې ولایت په مسیر باندې د اوړی او منی په موسمونو کې کوچیان هم ډېر تګوراته کوي چې روغتیایي مرکزونو باندې د خلکو فشار زیاتیږي او درملي لګوي
زمو ګلات یو دی کوچونو دی وبور مرور یو ولایت دلته په دې وخت کې به دی وړي دی پسالی دی منی په موسم کې کوچونو وبور مرور کوي نو کلینیک باندې فشار دی دوا یې کمی
در رحمت الله پونم دی ولایت د چک ولسوالۍ وسیدون کوي وای چې د میدان خار ولایت روختون د چاپریال درملنې او معالجې لارخه خده خو پرسونل او درملي لګ دی
محیط لري خدماتران لري ان شاء الله هر څه سیستم سم دی خو یو وخت نه ما ی دولت نه دا چې د ساتامه ته پیراختیا ورکا نور این پیراخه کا سټاپ یا پرسونل یې زیات کوارته
د میدان وردګو د عام روغتیا مرستیال خیال محمد شفیق اموایی د دوی د معلومات لومخه د یاد ولایت نفوس نږدې 1.5 میلیون تر رسیدي خو دوی ته د خواوشا شپږ لکه او 1000 خلکو په تناسب روغتیایی بودیجه ورکول کیږي
شپږ لکه او 15000 او څلور سو ته مش په دغه حدودو کې د نفوس په پرتله باندې مختلف بودیجه ورکول کیږي د روغتیایی خدماتو لپاره نو موږ د دې نه نه یو راځي او زموږ وړاندیز هم همدا دی چې په دې برخه کې باید توجه وشي او جدي اقدام وشي
بل لوري ته د میدان وردګ والی مظفرالدین یمین هم وایي چې د ولایت روغتون ظرفیت باید 200 بسترو ته لوړ شي او په ولسوالیو کې هم نفوس ته په کتو لږ تر لږه 500 بسترې روغتونونو ته اړتیا موجوده ده
د خلکو نفوس ډېر دی او موږ په اول مرحله کې 200 بسترې شبخانه ضرورت لري مرکز کې یا هر ولسوالۍ کې از آخر 50 بسترې شبخانه باید ولرو چې او ان شاء الله په ذرا به تر کې شي او د لوړ زبایات تر شي نږدې نه د مشکلات وګوري
د عام روغتیا ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په میدان وردګو کې دوه اتیا روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي چې د یاد ولایت پر نفوس سربیره د دغه ولایت له لارې د تلونکو کوچیانو او د کابل کندهار لوی لارې په سر د ترافیکي پیښو ټپیانو ته هم خدمات وړاندې کوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد کې دی د مشال رادیو خبریال اسرار عالم محمد په سټوډیو کې را سره دی محمد صاحب شرح لیک خبرونه
ډیر مننه عائشه بس
محمد صاحب له پاکستانی چارواکو سره شغله ظریف پر کوم موضوعاتو خبرې کوي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دفتر نن کم بیان جاری کړی نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې مرکزی نقطه د امریکا او ایران ترمنځ کړکې شي او په هغه باندې به دوی دا خبره هم کړی ده چې پاکستان غواړي چې څومره هم مسلې دي په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا ترمنځ دغه کړکې هغه د خبرو د لارې حل شي باید د وسله یا پوزونه کارول شي
یو بل موضوع هم چې په خوا د پاکستان او ایران ترمنځ لانجمن ښکارېده او چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بیا تهران ته سفر وکړو د پاکستان او ایران ترمنځ لانجاوه د سرحد پر سر هغه موضوع ته اشاره نه شي
پاغي منه هم لا هم خبرې نه دي شي وغي وجه دا ده چې کلنه جواد ظریف پاکستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستان ته بزم لکه غوښ څنګه پرون راغلی دي نو دا غینه وروسته سعودي عرب هم دا ویل دي چې مونږ به د جولای د لومبۍ نیټه نه پاکستان ته په قرض باندې تیر ور کول پیل کو نو چې کله سعودي عرب هلته کې دا قسمه خبرې شروع کړلې او سعودي عرب دا هم ویل چې پرون د پاکستان د بونو چار وزارت دا خبر او کړه چې کومه غونډه کیږي د خلیج هیوادونو د همکاري د شورا غونډه به کیږي نو دغه ته به د پاکستان د بونو چار وزیر زی نو دا ته مهم ده چې زنګي سرچینه د هم وچره پاکستان وزیر اعظم کې د شلاټ شي او څنګه تاسو ته ویل د جولای نه سعودي ویل د جولای د لومبۍ نیټه نه به موږ پاکستان د قرض باندې تیل ورکول هم پیل کو نو یو خدغه خبرې دی بلخوا ایران چې کومه د حق خپل کوشش کوي چې د پاکستان او دغه راز د نورو هیوادونو اعتماد حاصل کی سکه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کړکېز زیات شوه نو په داسې حالت کې زما خیال نشي چې په دغه موضوع باندې به ایران خبرو کی چې څنګه تر دې پورې چې پاکستان وزیر اعظم خپل باندې ویلو چې د پاکستان په ایران کې وسله بدونه کوي نو خدغی باوجود کاری نه چې دغه موضوع وڅېړل شي.
محمد صاحب، د جواد ظریف او شاه محمود قریشی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان مسله شامل ده؟
نه، دا وی په خبرو کې نه ده شامل، خو په سنډه کې پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې یو پروګرام ته ورغلی ولته کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې حکومت د سولې پروسه روانه ده، موږ په هغه کې مثبت رول لوبول غواړو، خو ورسره د هم ویلي دي چې کوم غیر متوقع حالات دي هغې ته به هم ځان چمتو ساتو.
مومن صاحب مننه. بیا هم یو نړیواله مسله راخلو، سیمه ایز او نړیواله مسله، البته تر ډیره نړیواله ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړ همکاري وکړي. د مولر دغه تحقیقات د امریکا د 2016 کال د ولسمشر انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنه په اړه دي. په دې اړه نور تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جانې، دا فرمان څه وخت خپور شوی او د هدف په اړه
مننه شبر صاحب. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه فرمان پرون خپور سو، دغه فرمان چې وایي استخباراتي ادارې د لاړلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په بیاکتنه کې بشپړ همکاري وکړي. دې اقدام ته د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د کمزوري کولو د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کېږي. د مولر نهایي راپور چې تېره میاشت خپور سو، د امریکا د استخباراتو نتیجه اخیستنه تاییدوي چې روسیې د 2016 میلادي کال د خباتو کمپاین کې لاسوهنه کړې ده. د نهایی راپور تر خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ او د جمهوریت غوښتونکو ځینو متحدانو غوښتنه کړې چې پر دغو تحقیقاتو او د هغو پر اصلي سرچینو دي نور تحقیقات وسي.
بله، په دغه راپور کې داسې څه وړاندې شوي چې په تحقیقاتو کې د جمهور رئیس ټرمپ د مداخله هڅې ثابتې کړې؟
د رابرټ مولر په نهایی راپور کې د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو په اړه اسناد وړاندې شوي چې وایي په یو ډول د مولر د تحقیقاتو د تضعیف کولو لپاره کړی دي، خو راپور وایي داسې د پام وړ اسناد نشته چې ثابت کړي چې ټرمپ او ټیم یې د تحقیقاتو مخه نیولې وي. خو په عین حال کې ولسمشر په دې برخه کې برات هم نه دی ورکړی او په دې کار کې سپین هم نه دی ګڼلی. دا تحقیقات په لومړي سر کې د اف بی آی یا د فدرال تحقیقاتي ادارې لخوا پیل شوي دي، خو وروسته له هغه ځانګړي څارنوال رابرټ مولر ته ورکړل شوي چې ولسمشر ټرمپ د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومي له دندې لرې کړ. او اوسمهال څو کمیټې نه یوازې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه، بلکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټکس او د هغه د سوداګریزو معاملو په اړه هم څېړنې کوي.
مننه له فریبا ظاهر څخه. په مننې وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وایي چې د 1 میلیون ډالر په ارزښت د زیرک میټرونو د نصبولو لړۍ د افغانستان په 50 زونونو کې پیل کړې ده. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د عمومي سوداګرۍ د برخې مرستيال صفی الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دا میټرونه دا وړتیا لري ترڅو د برښنا د ضایعات تشخیص کړي، د برښنا د غلا مخه ونیسي او همدارنګه د دغو میټرونو څخه په استفادې به زورواکي شرکتونه او دولتي ادارې مجبور شي چې په موقع سره د برښنا بل تحویل کړي. د دغو میټرونو د نصبولو لړۍ اوس په بلخ ولایت کې پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبريال مجیب حبیبزی له شغل احمدزی سره په مزار شریف کې مرکه کړې او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې ده چې دا څرنګه پروشه ده.
هغه پروژه چې موږ لاس لاندې دی هغه د ماستر میټرونو نصب کول په ټول ترانسفارمرونو، فیډرونو او په سرکټونو کې دی چې دا کولای شي چې تخنیکی ضایعات او تجارتي ضایعات له منځه تفکیک کړي او په زمن کې برښنا شرکت او شي کولای خپل شبکات او په زمن کې خپل ساحو د کنټرول لاندې ونیسي. په زمن کې مو کولای شو چې خپل شبکو سره کوم استاندارد ته راوړو چې استاندارد هغه وخت کېږي چې موږ وشو کولای چې ورکو ارقام ولرو متاسفانه تر دا اوسه پوره چې موږ یو ارقام لرو په پراګنده شکل اما دغه ارقام په مجموعي شکل وجود نه لري چې موږ وشو کولای زیات تخنیکی او زیات تجارتي لمنه بیلکو او دغه خلک چې فساد کوي خلک چې برغ نه غلا کوي د خلک موږ په یو سیستماتیک ډول ونیسو نو بنان دغه سیستم هغه سیستم دی چې موږ کولای شو چې په اسانه توګه د خلک د کنټرول لاندې راوړو او په زمن کې خپل هغه انرژي چې خلک مصرفوي هغه هم د کنټرول لاندې راوړو.
دغه برنامه تاسو په څو زونونو کې پلي کیږي او په دې برخه کې تاسو سره چا مالي مرسته ترسره کړي؟
دا برنامه په 5 زونو کې پلي کیږي چې عبارت دی د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ. موږ دغه پروګرام له 2013 کال نه شروع کړی وو مقدماتي سروې او په زمن کې په 2015 کال کې موږ ختم کو او بعد له هغې نه موږ د ډونر پیدا کولو لپاره یا د سپانګول پیدا کولو لپاره موږ کوشش وکړو چې د امریکې انکشافي مرستو ادارې له خوا نه موږ ته فراهم شو چې په حدود د $2 میلیونه دا پروژه ترسره کړي.
او دا به څومره وکولای شي چې مرسته ترسره کړي تر څو دغه کسانو مخنیوی وکړي چې دوی یا د برق صرفین ورکوي او یا هم په یو ډول برښنا غلا کوي؟
طبعاً دغه سیستم چې دی همدا اوس موږ ورباندې کار کوو دا یو موږ ورته کولای شو چې سمارټ سیستم ورته ووایو چې دا سیستم کولای شي چې هر ترانسفارمر هر فیدر هر هغه مشتری چې غټ مشتری لکه صنعتي مشتریان دی تجارتي مشتریان دی د دوی هغه مصارف چې دوی مصارف کوي هغه کنټرول لاندې ونیسو او په زمن کې موږ کولای شو چې د لرې لار نه په شکل د ریموټ د هغوی برق قطع کړو نو بناءً موږ ته نور ضرورت نشته چې هغه څوک چې برق پیسې نه تاویلوي او برق موږ لاشو عملا قطع کړو یا هغوی موږ سره مثلا فعلان لپاره چې بعض زورواکان دي موږ نه پرېږدي په ساحه کې چې د هغوی برق قطع کړو د دغې شیانو د مخنیوی لپاره دغه پروګرام ډیزاین شوی دی چې من بعد څوک نشي کولی چې د برښنا له برق نه غلا وکړي او که غلا وکړي هر یو مسؤول زموږ هغې ته ځوابدهي وي.
صفي الله احمد صاحب بیا هم مرکه لرو خو په یوې بلې موضوع. د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام لوبو نه مخکې د تمریناتي مسابقو په دوام نن له پاکستان سره مسابقه لري. دغه لوبه په انګلستان کې د کابل په وخت د ورځې په 2 بجو پیلېږي. سلطان محمد سرور د نننۍ لوبې او د نړیوال جام مسابقو ته د تیاری په هکله د افغانستان د کرکټ بورډ له تخنیکي مشاور تاج ملک عالم سره مرکه کړې.
تاج ملک صاحب محترم که د نن ورځې د لوبې په هکله چې پاکستان سره لرو معلومات راکوي چې زموږ د ټیم لوبغاړي څومره ورته آماده دي او دا لوبه څومره مهمه ده؟
نن افغانستان او پاکستان د نړیوال جام یو تمرینی لوبه په برسل کې ترسره کوي نو د دغې لوبې لپاره زموږ تمرینات ډېر ښه توګه ترسره شوي دي. زموږ لوبډلې په جنوبي افریقا کې او بیا په آیرلند او سکاټلند کې لوبې کړي دي او په ډېر ښه مورال سره موږ لوبډله به سبا ته میدان ته ښکته کېږي. انشاءالله امیدواري ډېره ده چې لوبغاړي ښه لوبه وکړي. او د لوبې احمد په دې کې ده چې مخکې چې د نړیوال جام رسمي لوبې شروع شي دا یو ډېر ښه فرصت ده چې زموږ لوبډله یعنی هغوی ته تمرین وکړي او ځان آماده کړي.
ملک صاحب د پاکستان د ټیم آمادګي څنګه ارزوي؟
پاکستان لوبډلې هم ښه تمرینونه کړي دي ښه لوبې کړي دي خو هغوی چې کوم انګلینډ سره سیریز وکړلو هغوی په 4 لوبې کې بیلودلې 5 لوبو کې نو او د افغانستان سره د هغوی لوبې هر وخت یعنی هغه فشار چې هغه د دوی په طرف وي کنه دوی هر وخت افغانستان ټیم تاثیر لاندې نو موږ امیدوار یو چې افغانستان دوی ته ماتې ورکړي. تمرینی لوبه د دواړو لوبډلې به یعنی پوره بیټسمنان لوبوي او پوره بالرانو ته ټولو ته به موقع ورکوي نو ډېر ښه لوبه به ترسره شي او انشاءالله زموږ د لوبډلې یعنی د بریا امکانات شته دي پکې.
تاج ملک صاحب دغه ورستی لوبې چې موږ آیرلند سره درلودې دا مو وکتلې یو لوبه مو بایلو دا یو وی وړه یو کې بریالي سو او دغه لوبې د نوي کپتان ګلبدین نائب په مشرۍ تر سره شوې. دغه کپتنسی څنګه ده تر اوسه پورې؟ او بل دا چې د موږ د ټیم لومړی لوبه په جام کې له استرالیا سره ده د استرالیا ټیم څومره غښتلې دی؟
نو لکه څنګه چې ګلبدین نائب کپتان اعلان شوی دا تر اوسه پورې یعنی هغه دغه لوبې ترسره کړلې او څو اندازه تجربه یې ترلاسه کړه چې په نړیواله سطح باندې د افغانستان لوبډل مشهور کړي. زموږ په نظر باندې انشاءالله چې لوبډله اوس بالکل د ده په مشرۍ کې تیاره ده او یو متحده ده نو ډېره ښه لوبې به ترسره شي. او د استرالیا په اړه کې به درته وایم چې استرالیا یعنی یو ډېر پیاوړی لوبډله ده، څلور ځلې نړیوال جام هغوی ګټلی ده، او زموږ سره لومړنۍ لوبه ده. نو دا چې موږ سره د یعنی د دنیا یو بهترین بولینګ اټیک شته ده، او چې په هغه کې زموږ سپینران او پس بالران ډېر یعنی موږ امیدونه ونه لرو، نو که چېرته استرالیا خلاف باندې زموږ لوبډلې یعنی بالرانو ښه بالینګ وکړل یا زموږ بیټسمن په دې وتوانېدل دوه نیم سوه پورې یعنی هغوی نه منډې جوړې کړي، نو انشاءالله د دې امکان شته ده چې استرالیا ته موږ ماتې ورکړو.
د افغانستان د کرکټ